semana.
ودونکو د مشال جو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په ورسته خبري غړي کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه منې وخت ورځې 15 بجې شوې دي. په دې غړي کې مورې د ټول وزیرستان مشر وجل کېدل امریکایي سنټرل کمانډ مشر د پاکستان سفر د پاکستان لخوا د نړیوال بانک نه قرضې منظورول د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن پړه د پاکستان لخوا تر دې دمه ریپورت اولی نه دی خبر کړل شوی. په دې اړه هم ریپورټونه لرو خو لومړی عبدالحق کاکړ ته ورځو چې تاسو یې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د ټول وزیرستان قبایلی مشر ملک قادر خان سره د خپل ساتونکو او ډرایور د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. دولتي چارواکي وایي پیښه تیر ماښام د میراشا په ختیځ کې د چشمې له قصر نږدې شوې ده. په کابل کې سلګونو کسان نن د یوې مظاهرې کې غوښتنه وکړه چې د سور د اومې او تمې د پیښو کې لاسترونکي ته سزا کړي سي. یوکراني ځواکونو د ختیځ ښار سولویانسک د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. وسم تفصیل د ټول وزیرستان قبایلی مشر ملک قادر خان سره د خپل ساتونکو او ډرایور د وسوالو په حمله کې وژل شوی دی. دولتي چارواکي وایي پیښه تیر ماښام د میرامشاه په ختیځ کې د چشمې له پلسر نږدې شوې ده. د سیمې یو مشر علي وزیر تر پیښو وروسته مشال لیډو تول د ملک قادر خان له وژنې سره خلک اوس پوهېدلی چې د پښتنو مشران ولې وژل کېږي.
د ټول وزیر او چیف وو دغه څه د مسعود هو د دوړو هو دای مشر وو. زه دا ویایم هغه کنه چې د دغه سره او وسه خلک ذهن پوره پوره بن خلوصيږي چې د میج علاقاته د مشرونو په حواله سره کی نقصان راسيږي.
د ملک قادر خان کورنۍ وای له هیڅ چا سره دښمنی نه وه. هیڅ چا تر اوسه پوری د دې پړه په غاړه نه داخستي. نړیوال بانک پاکستان ته د 12 ارب ډالرو پور ورکولو منځوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون د خزانه وزیر اسحاق ډار له خولې وای دغه منځوري نن ورکسبي او په دغه 12 ارب ډالرو کې به 12 ارب ډالر په ترقیاتي منصوبو او 1 ارب ډالر به راتلونکي کال بجټ ته مختص کیږي. نو موږ ویلي د بجټ لپاره 1 ارب ډالر به په روان هفته کې او پاتې 12 ارب ډالر به په راتلونکو 5 کلونو کې پاکستان ته ورکول کیږي. د امریکا د مرکزی کمانډې سنت کام مشر جنرال لیورد جی آسٹن د پاکستان د فوج له مشر راحل شریف سره په اسلام آباد کې لیدل کاته کړی دی. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څنګه آی ایس پی آر په یو بیان کې وایي چې دواړو چارواکو د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ د سیمې پر امنیت خبرې اترې وکړې. د خیبر پښتونخوا په سواد کې فوج وایي د ریموت کنټرول چاودنه کې دوک عسكر ژوبل شوی دی. په سواد کې د فوج وایي کرنل عقیل ملک په یو بیان کې ویلي چې نن د فوج یو غاډي روانه و چې د معلوم جبه ټلګرام سیمه کې د سړک د غاډي بمی چاودنه وسوه چې پکې دوه عسكر ژوبل شول. خو د ټلګرام پولیس مشال ریډو تول د ژوبل عسكرو شمیر څلور دی. د پاکستان کراچي شهر کې نن د متحده قومي موومنت په بلنه کاربندیز دی. نوموړي ګوند د چهارشنبه پر ورځ خپل څلور غړو د وژل کېدو پر ضد دغه کاربندیز اعلان کړی وو. د ام کیو ام یو مشر خالد مقبول صدیقي پرون په کراچي پریس کلب کې پر ټولو خلکو ژغ وکړ چې نن ورځ د ماتم په توګه ولمنځي. ام کیو ام تور لګوي چې د کراچي د عملیاتو په محل د دوی پلسکونو غړي ورکتي چې پکې د ځینو مړي هم موندل شوی دي. خو د کراچي د پولیسو مشر شاید حیات وای د عملیاتو په محل نیول شوی ټول کسان عدالت ته وړاندې کړل شوی دي. د کراچي پولیسو پرون مازیګر په خلکو په زور د دوکانونو بندولو په تور دوه شپېته کسان نیولي وو. د کاربندۍ زواجې نن ټول شهر بندي. په کابل کې سلګونو کسانو په یو مظاهره کې غوښتنه کړې چې د سور د اومې او اتمې پیښو لاسلرونکو ته دې سزا ورکړي. سیدي مظاهرچانو چې د روسیې د سفارت مخې ته د تنظیمي او غیر تنظیمي مشرانو تصویرونه له ځان سره یشي وو په زور نارې وهلې چې د هغو پر ضد خلاف دي عدالتي کاروایی وسي. د مظاهره چې د افغانستان د پیوستون ګوند لخوا جوړه شوې وه شاوخوا یو نیم ساعت دوام درلود. د افغانستان پکتیکا ولایت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو نن له چاودیدونکو موادو ډکه یوه لارۍ او ورسره دوه مشکوکه کسان ونیول. د پکتیکا د والي ویاند مخلص افغان مشال لیډو تول د چاودیدونکو مواد په مهارت سره په یوه لارۍ کې تر لږوی لاندې ځای پر ځای شوي وو. د ملي اردو سرتیرو وموندل او ورسره دوه تنه لژون کې ونیول. شغل افغان وای د دې مواد لژون کو شای غشتل د مواد ورنکارو فعالیتونو لپاره کابل ته ولې شي. یوکرانی ځواکونو د ختیځ شار سلویوناسک د بیرتنیول لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د یوکرانی کورنی چارو وزیر ارسن اباکوف وایي چې د دې عملیاتو هدف د برمته خوشی کول، د خپل وسلو ایښودلو ته د یاغیانو اړ کول، د دولتي ودانیو آزادول او په شار کې د دولتي چارو د فعالیت عادي کول دي. اباکوف پر خپل فیسبوک پاڼه پر یوې یوکرانی الوتکې د بیلتون پالو د الوتکو ضد میزایل او ثقیل وسلو د برید په پیښه کې د یو پایلوټ وژنه او د بل یو ټپي کېدل تایید کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې یوکرانی ځواکونه د دې ښار نه پوستې قبضه کړی دي. ویاچسلاو پونوماریوف چې ځان یې د سلویانسک ښاروال اعلان کړی دی، ویلي چې دوه اوکراینی هلیکاپټر وشتل شوي او یو پیلټ اسیر شوی. بلتون پالو د اوکراین د حکومت لخوا پیل شوي پوځي عملیات پراخ بللی دي. یاغیانو د سلویانسک ښاروال، ګڼ ژورنالیسټان، د امنیتي خدماتو درې مامورین او همداراز اروپا د امنیت همکاري د سازمان څارونکي نیولی دي. خو پونو ماریو فوای چې دا کسان اسیران نه بلکې د میلمانه دي.
Обмена как такового не будет. Освобождение это тоже немножко не то.
شبه دا کسان به تبادله نسی. خوشی کول هم هغه څه نه دی چې موږ په اړه خبرې کوو. زه بیا وایم چې دا کسان بندیان نه دي، دوی د جګړې اسیران نه دي، بندیان هم نه دي، دوی زما میلمانه دي. سلویانسک له تیرې میاشتې راهیسې د روسپلاو پلتون پالو په ولکه کې دی. په شام کې نن په دوو موټر بم چاودنو کې 13 تنه ووژل شو. د مرکزي هما شار په جبرین او الحماره سیمو کې د چاودنو همداراس 500 نور کسان ټپیان کړل. د سوریې دولتي ټلویزیون او سنا خبري اژانس رپورت ورکړ چې په وژل شو کې یو پولیس یو لس ماشومان دي. د آسیایي شورا د پریمیر لیگ مقابلو په لړ کې د متحده عرب اماراتو ټیم ته د افغانستان کرکټ ټیم ماتې ورکړې. د افغانستان ټیم لومړی لوبه پیل کړې چې په 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځیدو 302 منډې جوړ کړې. خو او متحده عرب اماراتو ته چې د آسیایي شورا پر روان پریمیر لیگ کې نسبتا غښتلې ټیم ګڼل کېږي، 303 هدف ټاکه. خو د متحده عرب اماراتو ټول ټیم په 232 رنزونو جوړولو سره آؤټ شو. دا شان افغانستان په 8 رنزونو دا لوبه وګټله.
اوردونکو خبرونه مله مشال لري وردل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول.
د ټول وزیرستان مشر ملک خضر خان د وجل کېدو پر پیښه یو بل مشر وایي
دا د یو مشر سره نه وشول، بلکې د غشي می د هر یو کا سره وشول. د خضر خان په شهادت په وجه باندې ډیر مشتای وا خلاوروشي.
د امریکای سنټرل کمانډ مشر په پینډی کې د پاکستان له فوزي مشر سره لیدل دي.
دې وخت کې د دوی راتګ دا به اوس نور هم زیاتېږي. دا غي وجه دا ده چې څومره د ناټو د واپسۍ عمل چې کوم شروع شوی دی، هغه کې چې کومې مسلې را پیدا کیږي.
د پاکستان د خزانه وزیر وایي د نړیوال بانک لخوا د وروستۍ قرضې سره به ملک کې معاشي استحکام راشي.
دا ویل چې حکومتونه به اقتصادي ترقۍ لپاره څه کار وکړي شي، دا بېوقوفي ده تر څو پورې چې فوجي اخراجات راکم کړی شوي نه 1/4 ده.
په پاکستان کې د وژل شوي القاعده مشر اسامه بن لادن نن درې کاله پوره شو، خو لا هم پر دې اړه د پاکستان حکومت رپورت نه دی خپور کړی. دا ولی
اسینا چې دلته شورش پیدا شي چې هغه سره د پاکستان هغه ادارې چې کوم تدی وی چې دا مقدس ادارې دي هغه ادارو باندې څه گزار رانه شي، دوی نه کمیشنونه جوړ شي، کمیټه جوړ شي.
او د خبر پښتونخوا حکومت صوبای وزیر شوکت یوسفزیو د وزرا لا یو مشیر لخپلو څوکو لري کړی دی. پرده د ترکین صاحب زنغړو د استفاقانو ورکولو دړه کړی
کی هغه سره ډیل وی ظلم شو جاتی شو په هر مور کې په هر ځای کې چې کوم دی د احتجاج موږ جاری ساتو تر هغه پوري چې په عزت پتو غواني بچ کنه دل خپل سیټ ور کوي کیږي
او اوس د خبرونی لومړی ریپورت. د ټول وزیرستان مشر ملک خضر خان سره د خپل ساتونکو او ډریورو د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. دولتي چارواکي وایي پیښه تیر ماخام د میرانشاه په ختیځ کې د چشمه لپل سره نږدې شوې ده. د ملک خضر خان کورنۍ ویلي له هیڅ سره یې دښمنی نه وه. د نوموړي پر نوموړي د حمله پلا تر دې دمه چانه ده منلې. تفصیل لسیمې د مشالې خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د ګرد وزیرستان مشر چې ورته د شپېتو زرو وزیرو مشر هم ویلی شو چیف آف اتمانځای ملک قادر خان تېر ماښام شمالي وزیرستان کې سره د خپل محافظ ګل اسلم او ډرایور ګلاب خان په ګډون په یو وسلوال برید کې ووژل شول. دولتي چارواکو او آزادې سرچینو بېګا شپې مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام چیف آف اتمانځای ملک قادر خان په خپل ګاډي کې د میرانشاه په ختیځ چشمه پول سره نږدې وسلوالو د برید سره مخامخ شو. دولتي چارواکو او آزادې سرچینو مشال ریډیو ته وویل ملک قادر خان محافظ هم په برید کوونکو دغه مهال ډزې وکړې چې یو بریدګر چې د نیک محمد په نامه پیژندل شوی وژل شوی او دوه نور یې ټپیان کړي. چارواکي وایي دا معلومه نه ده چې برید کوونکي وسلوال څوک دي او نه هم کمې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت قبول کړی. د وزیرستان یو مشر علي وزیر مشال ریډیو ته وویل ملک قادر خان مرګ نه یوازې د وزیرستان بلکې د قبایلي سیمو لپاره د لوی تاوان خبره ده.
د ټولو وزیرو چیف و دغه څه د مسعودو هو د دوړو هو دای مشر و دا د یو مشر سره نه وشول بلکې د سیمې د هر یو کار سره وشول. چیف شپه د قادر خان په شهادت په وجه باندې ډېر میشته یو خلاوروشي خو زه دا ویایم کنه چې د دغه سره وسه خلک ذهن پوره پوره بن خلوصیږي چې د میجه علاقاته د مشرونو په حواله سره کې نقصان رسیږي. مشر خلک چې د دې وسه پر کېمه قرباني ورکړه او وختن فوختن د خپل مرګ ته غوړک شول دا یې نه وکړل چې مثال د خپل د وطن او د کوم نیمه نه کاټ کړل. که پښتون وي څومره مجبور دی څومره د حالات په گرفت کې دی رغلای دی خو دا دومره چې پښتون پوه شوی دی په بې وسي او غوښه خبره دو چې
ملک قادر خان کورنۍ مشال ریډیو ته وویل د چا سره هیڅ ذاتي دښمنی نشته او د دوی په وینا دغه د قبایلي مشرانو د وژنې لړۍ څخه یوه پیښه ده. دوی وویل ملک قادر خان جنازه به نن د جمعې په ورځ ماسپښین درې بجې شیرني مداخل تحصیل د تاخیل کې کیږي او دغه هلته به خاورې ته سپارلې شي. د یادونه ده چې ملک قادر خان پلار ملک خاندان هم د دواړو وزیرستانونو اتمانځای او احمدزای وزیرو مشر وو او ملک قادر خان هم په دواړو وزیرستانونو کې یو پیژندل شوی مشر او جرګامار وو چې د ګرین وزیرستان امن جرګې مهم غړی هم پاتې شوی. ملک قادر خان په وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د جرګو مرکو د لارې د ستونزو په حل کولو کې یو تجربه کار مشر گنلی شو. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوریزو. اسلام آباد ته د امریکای سنټرل کمانډ مشر جنرال لیبرټ جی آسټن پینډی کې د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف سره لیدو کاته کړو ورسره د سیمې په امنیت او نور موضوعاتو خبرې ترې کړې. دغه دورې او د دې د اهمیت په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اجاز موسی خیل درکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د زیارت په ورځ پوزي سر دفتر پینډه کې د امریکایي سنټرل کمانډ مشر د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. دې دوران د خپل منځیز لخوخې په چارو او د سیمې په سلامتۍ او امنیت خبرې وشوې. د پاکستانی پوز یو سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې دا قسمه ملاقاتونه د دواړو ملکونو د پوزي مرستو او دې ته د دوام ورکولو لپاره وي او دې کې د پاکستان افغانستان په پوله د غوره رابطو او تر اگر خلاف روانو عملیاتو په مختلفو اړخونو خبري کیږي. مشال ریډیو چې کله د ذکر شوی ملاقات په حق لا د پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو د کارپو سید نذیر مومن ته پوسوکو نو دوی چې روان کال کې د امریکا او ناتو د پاره د پاکستان اهمیت نور هم زیات شوی دی چې ورسره بعد دا قسمه نور ملاقاتونه هم کیږي. دی زیاتوي
په وخت کې د دوی راتګ دا به وس نور هم زیاتیږي. دا غي وجه دا ده چې سومره سومره د ناتو د واپسې عمل چې کم شروع شوی دی پاغی کی چکمی مسئلے را پیدا کی گی او دا سیکیورٹی ذمہ داری چی افغان او پاکستان فوج تا پا کم سطح بانی اولا کی گی او پدی کی چکم یو بل سر تعاون یا کوارڈینیشن ضرورت تے اغا با ورز تا ورز تازہ کی گی
ہمدارا چکل مشال ریڈیو دا دفاعی چارو دا یو بل تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری نے تپوسو کو ندو اوی چی پاکستان او امریکا تا راتلونکی کے بازی خطر اخکاری او دا هغه په وجد وی یو بل تنیز دی راغلی دی تیزیات وی
دو قسم کے ایشوز ہیں
دیکھیے دو سی زنے دی یو خدا چی دوس نو واخلا تر امریکی پوز وطن پوری با دا پاکستان مرستی پکار وی چک باز طالبان ڈلو سرا جڑ جاڑے او شو چرستو بیا افغان حکومت دا پارا مسئلے پیدا نکڑی اور سرا پشریک کار اکڑی بلے دا چی دا پوزن دا وتو رستو دا افغانستان حالات سنگ جوڑے گی حسن چی دلتا اڑے گڑے پیدا شی نو دا با دا ٹول سیمی دا پارا خن وی بل طرف تا پاکستان سرا دا فکر دے چی دا افغانستان پخورا ہم پاکستانی طالبان تن لری او دوی دا پاکستان دا پارا مسئلے پیدا کولے شی نو زکه دا خبره ضروری دا چی دا پولی دوانو غاړو تا تگ را تگ دا اوسنا دوی کنٹرول کړي
طرح یہ کنٹرول کر سکے
دیا دون دا چې د سینٹ کوم د مشر په هیز د جی آسٹن د پاکستان دا دریم سفر دی د دین سورز وړاندې د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا خصوصي استازي جیمز ډوبنز هم پاکستان ته راغلی وو او دلته یې د سیاسي مشروالې نصر بیرا د پوځي مشروالې سره هم ملاقاتونه کړي وو ریاض موسا خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسپجه
د نړۍ رنگونه
په یونی مبجا
شال او شملا
په پاوکم 2 بجه
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجه
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجه
سروي
په 3 نیمه بجه
جمهوریت
په پاوکم 4 بجه
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجه
اردن کوزو پیښور ته د خبر پختونخوا حکومت د صنعت او تجارت صوبای وزیر شوکت یوسفزی او د وزیر الله لپاره د ترانسپورت مشیر یاسین خلیل د خراب کارکردګۍ پر اساس لخپلو څوکونه لری کړی دی بلخو په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د پارټي زنوغړو دړکه کړی دا کچری پارټي دغه فیصله واپس وانخسته نو دوی ټول به استعفا غانی ورکړي تفصیل د شبیر جان په رپورت کې ورو
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات او محکمې خبر پانه تر مخه او حکومت د خراب کارکردګۍ په بنیاد د سرت او تجارت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی او د وزیر اعلی پرویز خټک د ترانسپورت مشیر یاسین خلیل د خپل سکونه لري کړی دی شوکت یوسفزی چوړاند تنه د صحت وزارت هم اخستل شو مشال لیړو ته ویل چې دا فیصله د پارټي فیصله ده او دوی ته قبول ده
پارٹی فیصلہ تھا ان کا منظورہ تھا منگ چسی ہوئی تو پارٹی دو وجہ نہیں تو پارٹی ہر ڈیسیجن چلے اگر باہر ورکر باندھے باہر لیڈر باندھے لازمی چلے پابندی ہوتی اس کو کلا رہا نا تو پارٹی ڈیسیجن پابندی ماں
ہم بیگا دخپل سوکین لے رکلے شوی دا وزیر اعلی مشیر یاسین خلیل مرستیالو په پیښور پر سلب کې یو احتجاجی مظاهره وکړه او ویل چې تر څو دا فیصله واپس نوی اخسته شوی تر هغه به دوی د صوبی په ګډ ګډ کې احتجاج جاری ساتي او کچره داسې ونه شو نو ټول کارکونان به په ګډ باندې د پارټی نه استعفا غانه ورکړي
ګل بشر خلیل مينوم دی او د پی ټی آی ډیسټ ایگزیکټیو ممبر ما چې کوم دا زیاتې مون سره شو او یاسین خلیل صاحب سره چې کوم شو چې بغیر شو کاس نوټس چې کوم دی هغه د خپل سیټ نه چې کوم دی پر طرف کړی شو نو مونږ په دغه احتجاج کوو چې د هرې پاټه یو نس دوزبت وی نو هغه سره چې کوم دی هیڅ قسم خبره نه شوي په خپل سهار د اخبار نه خبر شوی دی چې هغه سره ډیل وی ظلم شو جاتی شو په هر موړ کې په هر ځای کې چې کوم دی د احتجاج مونږ جاری ساتو تر هغه پورې چې په عزت پتو کې باندې چې کوم دی د خپل سیټ ورکړي کیږي کنه کیږي نو مونږ خپل ودونه چې کوم دی استعفا
دا سیاسی چارو کارپو امل خټک وای چې یو خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند زیاتره صوبایي سملی غړي او وزیران په سیاست کې نوی دي او تجربه نه لري او بل د پاکستان تحریک انصاف زیاتره مرکزی مشران د دې صوبې نه نه دي او هغوی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت کې مداخلت کوي نو هم دغه وجه چې دوی منځي اختلافات ډیر زیات دي
د تحریک انصاف چې کوم موجوده ممبران دي او اول ځل باندې هغه سملی تر هغه دي دوی خبره را چې تجربه خو هغه نشته یو بل مشکل چې هغه صوبایي حکومت سره هغه دا دی چې د تحریک انصاف چې کوم مرکزی لیډران دي هغه تعلق چې دی نو د صوبې نه بار دی او هغه هم چې دی نو غواړي حکومت حکومت مشورے
دا پاکستان تحریک انصاف اتحادی حکومت کے شورونا دا وزارتوں اور مهم سوکو پویش پندے اختلافات تھی اور ہم دا پاکستان تحریک انصاف دا پنزل سنا ترشل پور دا صوبائی اسمبلی غڑی قربان علی پ مشرے کے یو بیل ڈلا یا ناراض گروپ جڑکڑ دے اور ہوئی ہم دا وزارتوں اور مهم سوکو پویش پندے دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تا استعفی گانو دڑکے ہم ورکڑی دی بلخوا د اطلاعات محکمے نہ خورشوی خبر پانے کے دا ہم ویل شی دی چې د ټولو وزیرانو او مشرانو د کارکردګۍ جج اخیستو لپاره یو ایویلویشن کمیټی جوړ کړی شوی ده او هر دوه درې میاشتې پس په دوی د ټولو وزیرانو او مشرانو د کارکردګۍ جج اخلي او همدغه رنګ فیصلې وکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. اسلام آباد ته نړیوال بانک د پاکستان لپاره د 12 اربع ډالر د پور منظوری ورکړې ده. د پاکستان سرکاری ټلویزیون د خزانه د وزیر اسحاق ډار لخلی وای دغه منظوري نن ورکړل شوې ده او په دغه 12 اربع ډالر او پر دغه 12 اربع ډالر کې به 11 اربع ډالر په ترقیاتي کارونو خرچېږي او 1 ارب به راتلونکي کال بجټ ته مختص کیږي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې وو.
ورلد بینک د زیارت په ورځ پاکستان لپاره د 12 اربع ډالر قرض منظوري ورکړی ده چې پکې 11 اربع ډالر به را روان 5 کالو کې پاکستان ته ورکړی کیږي. پاکستان سرکاري ټلویزیون د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دخلی وایي چې د قرضې 11 اربع ډالر به ترقیاتي منصوبو او 1 ارب ډالر به را روان بجټ لپاره استعمالیږي. د بجټ لپاره 1 ارب ډالر به را روانه هفته کې پاکستان ته ورکړی شي. د خزانه وزیر د وینا مطابق چې دا قرض د ملک معاشي استحکام ضمانت ورکوي او دینا با زر مبادله په ذخایرو کې نمایه اضافه هم راشي. د ورلد بینک نه قرضې په اړه د معاشي چارو کارپوهان وایي قرض اخیستو سره دومره اقتصادي وده نشي ترلاسه کېدی څومره چې یو ملک خپل وسایلونه ترلاسه کولی شي. په دې لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق اوویل موجوده حکومت کولی شي چې معاشي ترقی لپاره خپل وسایل په کار راولي.
نو ډاوټ چې ضرورت خو دی چې موږ ته اسسټنس ضرورت دی کوغه موږ د لون په شکل کې صاحب لون موږ ته ملاویږي. نو اکانومي ته ضرورت دی ځکه چې موږ ته سویر مسائل دي. خو پځه د دې چې موږ کم چې بهرني کم ریسورسز چې دي لکه آی ایم ایف نه قرض اغستل دي، د ورلد بینک نه دي، د غشان دي شین ډیولپمنت بینک نه دي، دا غي پځه کوم خپل ریسورسز پراپر یوټیلایز کو پای کې ریفارم راوړو نو دا یو ډیوربل سولوشن وي، یو فیزیبل وی ده.
د معاشي چارو یو بل تجزیه کار اکرام هوتی وای دا ډیره غټه غلط فهمي ده چې حکومت راتلو سره معاشي اصلاحات راځي. دی وای معاشي اصلاحات د یو تسلسل او د غټي پالیسۍ نوم دی خو د پاکستان د بجټ یو غټه برخه په فوج
دا پیسې دی. تاسو ګورئ بجلی یو منصوبه هم د اوبو د لس کال نه مخکې نه لګي، دوی د 1350 کالو کې څه وکړه اوس څه کوي لکه منصوبه غټه منصوبه نه لګی. نو لہذا دا ویل چې حکومتونه به اقتصادي ترقی لپاره څه کار وکړي شي دا بېوقوفي ده تر څو پورې چې فوجي اخراجات دا کم کړی شوي نه 1/4 تا.
د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق خپلو خبرو کې مشال ریډیو سره زیاته کړه چې د قرضې نه به نه صرف ټیکس او د بجلی قیمتونه اوخیږي بلکې د ایکسچینج ریټونه به هم کم شي او دې نه علاوه بیروزګاری او ګرانۍ کې د اضافي امکان هم شته.
شال او شملہ
حمزه صاحب لکوی چې جګه می شملہ وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کا درون نه پر دې اورې رخه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه راشي.
دا هر څه په شال او شملہ پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاو کم 4 بجې او د خالی پرواز پاو کم 2 بجې.
نا مشالډو د دې ترڅنګ ستاسو لپاره نور هم یو شمیر اونځي خبرونه لري. زو اسلام آباد ته اوریدونکو، نن د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن پر ضد امریکایي اپریشن درې کاله پوره شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د هغه وخت د پاکستان حکومت کمیشن جوړ کړی وو کوم چې تفصیلي رپورټ حکومت ته ورکړی وو، خو حکومت دغه رپورټ لا هم تر دې دمه نه دی خپور کړی. کارپوهان دې ته څنګه ګوري چې ولې د پاکستان حکومت دا قسمه رپورټونه نه خپروي؟ په دې اړه د سراج زهیر دا رپورټ اورو.
د اسامه بن لادن پر ضد ابتابات کې د امریکایي پوز د اپریشن نن درې کاله پوره شو. کل 2011 د مې په دویمه نیټه امریکایي پوز ابتابات کې اسامه بن لادن وجلې وو، د کومې رستو چې د ځین خلکو لخوا په حکومت نیوکې کې دي چې څنګه د شپږو کالو راهسې اسامه بن لادن په پاکستان کې اوسېدو. نو د دې فشار تر لاندې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سپریم کورټ د جج جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې ابتابات کمیشن جوړ کړ. خو په سرکاري کچ تر دې دمه د دغه کمیشن رپورٹ نه دی خپور کړی شوی. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سیاسي او سیمایزو چارو تجزیه کار ډاکټر خادم حسین نه وپوښتل، نو هغه وویل چې پاکستان کې د کمیشنونو او کمیټو جوړولو رواج دی او دا د اوس صحافي حمید میر په مسله باندې هم کمیشن جوړ کړی شو، خو دې نه ویني چې د دې کمیشنونو به څه نتیجې رابرسېره شي.
دلته چې کله کمیشنونه جوړ شي نو په هغه کې دې دا تصور کوي چې کله کمیشن دا فائنډینګ زیاد هغه معلومات موندنه اگر اب هر تک کړی شوی، نو چونکی تر اوسه پوری دی انتظام د خلکو نه دی پټ چلولو، فیصله دی خلکو نه پټ چلولو رواج جوړ شوی دی وطن کې. دا هغه دوجنه دغه قسم یو یره د دې په ذهن کې همیشه پرته ای، اسنه چې دلته شورش پیدا شي چې هغه سره د پاکستان هغه اداري چې کوم ته دی وی چې دا مقدس اداري دی ادارو باندې څه گزار را نشي. دا هغه دوجنه کمیشن نه جوړ شي، کمیټې جوړ شي، رپورټونه ولیکل شي، خو رپورټونه نه لکه محکمو ته رسی چور باندې عمل وکړی شي، نه هغه خلکو ته پته لګي چې دی خلکو په ذهن کې کم سونه لوچتي کې چا حل شي.
پیښور کې یو بل د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد مشال ریډیو ته وی، وخت بدل دی او حکومت کنن نوی، نو سبب د دې کمیشن رپورت منظر عام ته وړاندې کوي.
تاریخ زمونږ د کمیشنونو کو تاسو ګور روس دا نه پښ څومره شي دی، نو هغه منظر عام کنه دی راغلی. زه اوس ته فکر کوم چې زمانہ چې کومه دا اوس بدل شوی دا، او خاص کار زمونږ چې کومه سوسایټي دا او موږ میډیا دا غیبا باندې ډیر زیات زور اچي، حکومت باندې ډیر زیات فشار اچي، هغه دا کمیشن چې کوم دی د سمره چې تحقیقات دي او دا غیر تجاویز دي هغه به بار ته روزي.
سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دن کو ہم دے موضوع کی پاتے کی گو دا نیویارک ٹائمز خبریال کرلوٹا گال پہ دے ورستیو کی پخپل چاپ شوی کتاب کی لکھلی چی پا پاکستان کی دا القاعدہ شبکی دا پخوانی مشر اسامہ بن لادن دا موجود گئی پھڑا دا دی ہیواد استخباراتی اداری آئی ایس آئی معلومات درلودل، خو دا نیو امریکا فاؤنڈیشن دا نړیوال امنیت دا پروگرام مشر دا فارم پالیسی مجلی دا جنوبی ایشا مدیر پیټر برګن بیا وایي چې هغه په دې خانه شوه چې په پاکستان کې د اسامه پاړه حکومت پوز یا استخباراتي ادارې خبرې نه وي. دوانو خبريالانو په دې اړه یو بل سره بحث کړی دی چې مهم ټکی احمد شاه دروروي.
فارن پالیسی مجله لیکي د نیویارک ټایمز رسپانې خبريالې کارلوټا ګال په دا وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د شتون پاړه کتاب لیکلی چې نوم یې دی غلط دشمن، له 2001 کال څخه تر 2014 کال پورې امریکا په افغانستان کې. نوموړي په دې کتاب کې لیکلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټننت جنرال احمد شجاع پاشا د پاکستان په پټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په موجودګۍ خبرو او آی ایس آی د القاعده د مشر لپاره یو ځانګړی څانګه ګمارلې و. بل لوري ته بیا د امریکا د څېړنیز ادارې نیو امریکا فاونډیشن د نړیوال امنیت د پروګرام مشر او د فارم پالیسی مجلې د سوهیلي آسیا مدیر پیټر برګین په دې نظر دی چې هغه په دې قانې سوی چې په پاکستان کې د اسامه په اړه د حکومت پوز یا استخباراتي ادارو لخوا د معلوماتو لرلو شواهد نشته. برګین هم په پاکستان کې د اسامه د وژلو په اړه کتاب لیکلی و. دغه دواړو خبریالانو د نیو امریکا فاونډیشن په دفتر کې په دې اړه یو بل سره بحث وکړي. د فارم پالیسی مجلې په لیکنه کې راغلی چې پیټر برګین له کارلوټا ګال څخه پوښتنه وکړه چې هغه په دې اړه شکمن دی چې د هغه پاکستانی چارواکو نوم یې ولې په کتاب کې نه دی لیکلی چې هغه ته دا معلومات ورکړي دي چې د آی ایس آی مشر اسامه بن لادن خبرو. ګال په جواب کې وایي چې د معلومات ورکوونکو چارواکي د ژوند خوندي ساتلو په خاطر نسی کولای چې د هغه نوم افشا کړي. نوموړي زیاتوي چې تر دغه چارواکي پورې د رسیدو لپاره له هغې سره یو پاکستاني خبریال مرسته وکړه او نسی کولای چې د هغه نوم هم واخلي، ځکه د هغه ژوند په خطر کې کېدلای سي. اوار د مخله یو شمیر خبریالان د آی اس آی لخوا وژل شوي دي. پیټر برګن وروسته یو پوښتنه راپورته کوي چې کله پر جنرال پرویز مشرف وسلوال برید وسو، نو هغه وخت د آی اس آی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو او دوی په دې وتوانېدل چې د القاعده یو مهم غړی ابو فراج الليبي د دې برید د ذمهوار په توګه ونیسي. حال دا چې هغه له اسامه سره په تماس کې وو. نو که چیرې آی اس آی په اسامه خبر وو، نو بیا یې ولې هغه هم د الليبي په څیر نه نیوي؟ کالوټاګال په جواب کې وایي چې تر جدي پلټنو وروسته دوی الليبي ونیوي او مشرف په خپل کتاب کې هم لیکلي دي چې د الليبي د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو په بټاباد کې پر یو کور چپه ووهل. نو آی اس آی کولای شوی چې نور کور هم وپلټي، ځکه چې دا ډیره تیزه اداره ده او دای په وس پوره و چې اسامه بن لادن ونیسي. په دې باس کې پیټر برګن او کارلوټاګال پر یو شمیر نورو تړلو موضوعات هم له یو بل سره د خیالاتو ادلون بدلون کړی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. یو وخت شوه د 15 بجې او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډی سورو.
ټول وزیرستان قبایلی مشر ملک قادر خان سره د خپل ساتونکو او ډرایور د وسوال په مړ کې وشت شوی دی. دولتي چارواکي وایي پېښه تیر ماښام د میرانشاه په ختیځ کې د چشمې له پسر نشته شوې ده. نړیوال بانک پاکستان ته د 12 ارب ډالرو پور کولو منظور کړی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون د خزانه وزیر اسحاق ډار لختي وایي دغه منظوري نن ورکړل شوی. په دغه 12 ارب ډالرو کې به 12 ارب ډالر په ترکیتي کارو خرڅېږي او یو ارب د راتلونکي کال په وخت کې خرڅېږي. امریکا د مرکزی کمانډي سینټ کام مشر جنرال ریورډ جی آسټن د پاکستان د فوج د مشر سره نن په اسلام آباد کې د کاتې کړې دي. د پاکستان د فوج اطلاعات څنګه ایس پی آر په بیان کې وایي چې دوه چارواکو د سیمې په امنیت خبرې اترې وکړې. د خیبر پښتونخوا په سوات کې فوج وایي د ریموټ کنټرول 14 دوه عسکر ژوبل کړي دي. په سوات کې د فوج ویان کرنل عقیل ملک په بیان کې ویلي چې پېښه نن د مالنجي بي سره مالنجي جبه ټلګرام کې رامنځته شوې ده. د پاکستان کراچي ښار نن د متحده کومنټ په بلنه کار بندیز دی. نوموړي ګوند د چهارشمې په ورځ د خپلو څلورو غړو د وژل کېدو په ضد دغه کار بندیز اعلان کړی و. په کابل کې سلګونو کسانو نن په یو مظاهره کې غوښتنه کړې چې د ثور د اووم یو اتمي پیښو لاسکرونکو ته د سزا ورکړل شي. دې مظاهرې چې افغانستان د پیوستون ګوند لخوا جوړه شوې شاوخوا یو نیم ساعت دوام وکړ. د افغانستان پکتیکا چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو نن د چاودېدونکو موادو ډکو یوه لارۍ ورسره دوه مشکوک کسان ونیول. د پکتیکا د والي ویاند مخلص افغان مشال ریډیو ټول چې دا چاودېدونکي مواد په مهارت سره په یوه لارۍ کې پر لرګیو لاندې ځای شوي وو. یوکرانی ځواکونه د ختیځ ښار سلوویانسک د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. په شام کې نن په دوو موټر بم چاودنو کې 13 تنه ووژل شو. او د آسیایي شورا د پرمیر لیګ مقابلو په لړ کې افغانستان متحده عرب اماراتو کرکټ ټیم ته په اویا رنګونو ماتې ورکړه.
اوردونکو خبرونه مل مشال لري اوردل شه عبدالحی کاکړ وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمیر کورنی او نړیوال رپورټونه لرو. خلومړی زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنه ورسپاڼو په خپل ادارو کې سره غستی سره ظاهر د وښ.
نن جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې وای چې لندن کې د نواز شریف او د ډیوډ کیمرون ترمنځ شوی ملاقات کې د تعلیم، تجارت، ثقافت او اقتصادي چارو کې په اصلاحاتو اتفاق وکړې شو، کوم چې یو ښه خبره ده. د دوران د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وینا وا چې د پاکستان امن او استحکام د ټولو منطقې په ګټه کې دی. دا شان د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې د دوی خوره به د چا خلاف استعمال ته پرې نه دو. اداري وایي چې دغه ملاقات کې نواز شریف په ډاګه کړه چې د ختیځ او لویدیز دوه ملکونه د خپل اصلیت پټولو لپاره هر هر معامله په پاکستان ورچوي او دا شان د نړۍ پام د ځانه بل اړخته ګرځوي. خو افسوس دا دی چې د لیدیز اړخته پروت ملک زموږ ګرور دی او ورسره زړې اړیکې دي. خو دوی بیا هم بغیر د تصدیق نه هر الزام په پاکستان پوری کوي. اداریا اخیری کې وایي چې سرنګ مسلم لیگ نن حکومت فیصله کړی دا چې ګاونډي ملکونو سره باخي اړیکې لري او د بې ځای تورونو الزامونو نه به ډډه کوي، باید چې ګاونډي ملکونه هم د دې مثبت جواب ورکړي. او بل دا چې برتانیا د دې منطقې نه په خشن خبر ده، نو ځکه به د نواز شریف د دې دورې سره د سیمې امن او ترقۍ ته ډېره ګټه ورسي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف تخلي لیکي د پاکستان پر ضد ټول وګړي دي په غیر مشروط توګه د پاکستان عین ومني او په قومي بهیر کې دي شامل شي، ګنی د دوی پر ضد به اقدامات پیل کړي شي، ځکه چې پاکستان اولس او پوځ د دې عناصرو پر ضد د کاروایۍ پوره پوره توان لري. د ادارې په وینا چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمون او داون په ځای کولو لپاره چې کوم کوشش کوي، په دې کې بې شک چې د پاکستان اولس د پوځ سره اوګه په اوګه ولاړ دی. باید چې د پاکستان ټول سیاستوال هم د ترهګرۍ د ختمون لپاره پوره پوره کوشش وکړي، ځکه که د ملک کې امن وي نو هر به ممکن شي چې دا ملک ترقی وکړي. اداریا اخیری کې لیکي دا وخت د ملک د دفاع لپاره ضروری ده چې د پاکستان اولس پوز او سیاستوال په خپلو کې اتفاق پیدا کړي، نو ملک ته په ورپېغو چیلنجونو قابو موندل څه ګران نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډانلي کې کڅه هم د سند صوبې اسمبلی د کم عمره کسانو د ودونو پر ضد بل منظور کړی دی، خو ګټه به یې تر عملي کېدو وروسته ټولنې ته رسیږي. بلخوا دی نیشن ورځپاڼه لیکي پر خبریال حمید میر تر حملې وروسته پر رسنیو په ځانګړي ډول پر جنگ ورځپاڼې او جیو ټلویزیون ډېرې نیوکې کېږي، خو په کار ده چې هغه نړیوال رپورت هم په پام کې ونیول شي چې پکې ویل شوی په پاکستان کې خبریالان له ګواښونو سره مخامخ دي. د دوانو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي د سند صوبایي اسمبلی د تیر ګل په ورځ د ماشومانو د ودونو خلاف یو بل منظور کړی چې پکې د 13 کلونو نه د کم عمر واده غیر قانوني ګرځول شوی دی. دا راز د دې قانون تر مخه به د هغه کسانو خلاف هم کاروي کیږي چې د 13 کلونو نه د کم عمر کسانو په ودونو کې مرسته کوي. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې په هیواد کې د اصلاحاتو لپاره حالات سازگار نه دي، د دې ډول یو قانون منظورول د ستاینې وړ ګام دی. دا ګام یوې خواته د زړو او فرسوده روایتو چې پکې د کم عمر ماشومانو ودونه کیږي د هغې خلاف یو لوی پرمختګ دی، او بلې خواته د اسلامي نظریاتي کونسل په سیر یوې غیر منتخب ادارې ته دا پیغام ورکوي چې د قانون جوړولو اختیار یوازې د ولس منتخب استازو ته حاصل دی. خبرس پانه زیاتوي چې د لړکی یوازې قانون جوړول کافی نه دي، بلکې د ټولنې نه دا راز د بدو روایتو د ختمولو لپاره به د قانون عملی کول ډیر ضروری وي. دا ډول اصلاحي قوانين وړاندې هم جوړ شوی، د مثال په توګه په دې ورستیو کې د غیرت په نوم وجنې، جنسي زورونې او د کورنی تشدد بندولو لپاره هم قانون سازي شوی چې عملی کولو ته اړتیا لري. بلخوا دی نیشن ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي په دې ورستیو کې په خبریال حامد میر د برید نه پس پاکستان کې زیاتره د میډیا په اخلاقي ذمہواریو او د قومي ادارو د وقار او ناموس د تحفظ په اړه بحثونه شروع شوي. یوې خواته د جیو ټلویزیون خلاف د بیلابیلو اړخونو نه تورونه، ګواښونه او غندنې مخې ته راغلي، خو بلې خواته یو خپلواکه اداره امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه ریپورت کې وایي پاکستان کې خبریالان او میډیا د تشدد او ګواښونو د خطر سره مخ دي. نو عام خلک که په دې موضوع خپل نظر جوړوي نو پکار دي چې دغه رپورت هم په پام کې ونیسي. ورځپاڼې لیکي حقیقت دا دی چې په دې هیواد کې خبریالان د یو شمېر خطرونو سره مخ دي او داسې نخ کاری چې دا سلسله به ودرېږي. په روان کال کې تر دې دمه 15 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا د خبریالانو خلاف د تشدد د لړۍ لوی نقصان دا وکړو چې اوس څوک په یو موضوع بحث او یا لیکنه کول غواړي هغه به د ویرې له وجې حقیقت او سپینه خبره نشي کولی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د پاکستان چارواکو په مشکوک توګه د طالبانو د افغان طالبانو یو ستر مرکچی تویباغا دوه رونه لکرچه او کوټینه گرفتار کړی دی. خو د پاکستان چارواکو ور دې خبرې تصدیق نه دی کړې. ایکسپریس ټریبیون رسپانې دې خبر تفصیل خپور کړی چې زموږ همکار ګولیازی وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه د سرچینو په حواله لیکي چې د پاکستان چارواکو په مبینه توګه د افغان طالبانو د یو ستر مرکچي دورونه نیولې دي. رسپانه د یو افغان چارواکي په حواله وای ته یې باغه چې په قطر کې د طالبانو استازي توپ کاو د دوی دورونه په کراچۍ او کوټه ښار کې نیول شوې دي. رسپانه جاتبي یونس هغه چې د طالبانو رژیم کې د خوس ولایت مرستیال والی له کراچۍ نه گرفتار کړل شوې دي. رسپانه کې تایر هغه له کوټه نه د خپل کور نه گرفتار کړل شوې دي او دواړه کسان نامعلومه ځای ته رسول شوې دي. رسپانه د طالبانو د یو مشر حواله لیکي که څه هم دواړه رونه د طالبانو په سترو څوک نه دي خو له طالبانو سره رواني روغ جوړ کیه برخه درلوده. د د په وینا یونس آغا دوبۍ ته سوزل سفر کړی وو او دوی زکه هم مهم دي چې له طیب آغا سره رشتہ لري. د طالبانو دغه مشر په وینا د دواړو رونو په نیولو طالبان خپه دي. پاکستانی چارواکو د یونس آغا او د طاهر آغا د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. ورسپان لیکي طیب آغا وس هم له طالبانو سره د امن بهیر کې مصروف دي او په دې لړ کې د جرمني او یو شمیر نورو هیوادونو سفر کړی دی. طیب آغا د طالبانو د مشر ملا عمر نزدې کس ګڼل کیږي او ځکه د طالبانو لخوا د امن بهیر استازیتوب کوي. بلخوا طالبانو په افغان رسنو کې هغه رپورټونه رد کړي چې د طالبانو یو مخکخ مشر ملا عبدالقیوم ذاکر په پاکستان کې نیول شوی دی. د دې نه وړاندې طالبانو د ملا ذاکر د استعفی خبر تصدیق کړی وو چې د دوی په خبره ناروغه دی خو د طالبانو په مشرانو کې به شامل وي.
دا ګولیاسی تاسو ته د ایکسپریس ټریبیون رسپانې رپورټ وړاندې کوو. اوس یو بل مقاله هم د افغانستان په اړه لرو. د امریکایي ځواکونو بغیر افغانستان هم لکه د عراق له ګډوډۍ سره مخ کېدای شي. د دې سرلیک لاندې لاس انجلس ټایمز رسپانې یو مقاله خپره کړې ده چې تفصیل یې لږې دمې وروسته ورو په رپورټ کې راغلي. په افغانستان او عراق کې مشترکه خبره دا ده چې په دواړو هیوادونو کې په دې وروستیو کې انتخابات ترسره شول خو په دواړو هیوادونو کې بیا غټ فرق دا دی چې څومره په تیزۍ سره افغانستان مخ په وړاندې روان دی هومره په تیزۍ سره عراق پر شا روان دی. عراق دا مهال په هغه ټولو کورنیو جګړو کې راګیر دی د کومو چې په کال 2005 کې د امریکایي ځواکونو په موجودګۍ کې مخه نیول شوې وه. په عراق کې تشدد د 2008 کال کچې ته بیا رسیدلی دی. همدارز د عراق او شام اسلامي ریاست په نامه د القاعده وسلواله ډله بیا عراق ته ستنه شوې ده او د انبار صوبې زیاتره کنټرول یې ترلاسه کړی دی. همداراز د دې ډلې وسلوالو د موټر بمی چاودنو د لارې په شیعه اکثریت سیمو کې یو شمېر کسان وژلي دي. د عراق او شام اسلامي ریاست په نامه وسلوالې ډلې چې په 2005 او اتم کلونو کې کومې سیمې له لاسه ورکړې وي د هغې کنټرول ترلاسه کول یې پیل کړي دي. په مقاله کې راغلي دي د عراق د شیعه اقلیتي وزیر اعظم نور المالکي لن نظر پالیسیانی په دې هیواد کې د القاعده د راتلو سبب شوې دي. نوموړي د پخواني ولسمشر طارق هاشمي په ګډون یو شمېر سینیئر سنی سیاستوالان په نخه کړل او همداراز دا مهال عراق په سنی شیعه جګړو کې راګیر دی. د عراق برعکس کابل د پرمختګ پر لور روان دی او دارنګ کابل له بغداد ډیر زیات خوندي دی او دا مهال د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه چې شمېر یې 3,00,000 دی په خپل د طالبانو د بریدونو مخه نیسي. د 15 اپریل په انتخاباتو کې افغان امنیتي سرتیرو امنیت ټینګ ساتلی وو که څه هم طالبانو ویلي وو چې هغوی به انتخابات ګډوډوي. البته په دې هیواد کې تشدد کرپشن او د نشه یي توکو تولید لا هم لوی ستونزې دي. همداراز د عراق په څیر د تیلو دولت هم له افغانستان سره نشته. بل ستونزه دا ده چې په افغانستان کې غربت زیات دی او د تعلیم شرح یې هم ډیره کمه ده. پر دې سربیره په دې هیواد کې یاغیتوب ته له ګاونډي هیواد پاکستانه ملاتړ ترلاسه دی. په مقاله کې راغلی دی د هر څه ته په کتو سره دا خبره مخې ته راځي چې له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ضروری ده او که چیرې داسې ونه شو نو هغه ګټې چې امریکایي ځواکونو په 13 باندې لسیزه کې د خپلو قربانیو پر سر ترلاسه کړي دي له منځه به ولاړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون په یو لیکنه کې د خبر پښتونخوا د سواد د فطري ښکلاګانو او د زراعتي حاصلاتو یادونه شوې ده. په لیکنه کې ویره ښودل شوې چې که د پاکستان پوځ په سواد کې د چونیو جوړول خپل وړاندیز عملي کړي نو د سیمې چاپیریال او زراعت ته به لوی تاوان ورسیږي. د لیکنې مهمې برخې له هارون بچاورو.
د ایکسپریس ټریبیون په لیکنه کې راغلی د خیبر پختونخوا د سواد سیمه چې د خپل فطري خاصیت لپاره شهرت لري په دې ورستیو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شو. هم سواد هو چې پکې موجود د ګندهارا تهذیب آثارو او د دې سیمې د رنگینه او زړه راښکونکي فولکلور لیدو ته به د نړۍ د ګوټ ګوټ نه سیلانیان ورتلل. د لیکنې تر مخه دا مهال د سواد د خلکو د ژوند دارومدار تر ډیره پر زراعت دی چې له 15% زیات یې په کلیو کې اوسیږي. د سیمې هغه زمیندار چې خپل ځمکه نه لري ګجر ورته ویل کیږي او پر روایتي توګه د غواو او میخو ساتلو لپاره مشهور دي. د کرکلی او څاروي پالنې په چارو کې د سواد خزې هم یو مهم رول لوبوي چې د لیکنې تر مخه د دوی دغه کار له پامه غورځول کیږي. لیکنه زیاتوي د سواد پر شاوخوا 0.1 میلیون هکټر ځمکه فصلونه کرل کیږي چې د دې ځمکې تقریبا 50% یې باراني ده. لیکنه کاږي د سواد خاوره د بیلابیلو فصلونو لکه غنم، جوار او وریجو پیدا کولو لپاره مشهوره ده. دغه راز موسمي او بې موسمه سبزی هم پکې کرل کیږي. سواد د بیلابیلو میوو د باغونو لپاره هم شهرت لري چې د ځایي مارکیټونو سوداګرو، کارخانه‌دارو او د نړیوالو کمپنیو ایجنټانو په سیمه کې خپلې شبکې جوړې کړي او د هر یوې میوې په موسم کې میلیونونه روپۍ ګټي. د سواد غبین هم د خپل ځانګړي ذائقه له برکته په درسته نړۍ کې خلک خوښوي. دغه راز د سواد د سین اوبدي چې د ملک میدانیزم کې خړوبوي. لیکنه زیاتوي په سواد کې د یو شمیر خو محدودو نعمتونو موجودیت ته په کتو د سیمې د ځمکې د مناسب استعمال لپاره باید منصوبه بندي وشي. په لیکنه کې ویر خودل شوی چې د سواد د کابل، خوازخیلی او بریکوټ پر خیراز ځمکو د پاکستانی پوز چوڼۍ جوړ شي نو د سیمې پر زراعتي حاصلاتو او همداراز د اوسیدونکو به پر ژوند بد اغیز وشي. په لیکنه کې په هیواد کې د چاپیریال ساتنې او زراعت پر پوهانو او همداراز پر پالیسی جوړونکو تنانو غږ شوی چې په سواد کې د پوځي چوڼو جوړولو حکومتي وړاندیز چیلنج کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې پر خبريال حمید میر تر حمله وروسته د پاکستان په شخصي ټلویزیون چینلونو او اخبارونو کې دا بحث تود شوی دی چې د هغه هیواد په کورنۍ او بهرنیو چارو کې د رسنیو، پارلمان، پوز، استخباراتي ادارو او مدني ټولنو کردار څنګه او څومره دی او دا چې د رسنیو ازادۍ په لار کې څه ډول خنډونه دي. له دې سره سره د خبريالانو ژوند ته ورپېښ ګواښونه د هغوی کار څنګه اغیزمنوي دا پښتنې د مشال ډیو خبريال داود خټک له یو شمیر مشرانو خبريالانو سره څېړلې دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د اپریل په 19 په کراچۍ کې د یو نیجی ټلویزیون په خبريال حامد میر د حمله وروسته د پاکستان په ټلویزیون چینلونو او اخبارونو کې د دغه هیواد د انټيليجنس ادارو او پاوز د کردار په اړه بحث پیل شوه. د حمله سمدستي وروسته د خبريال حامد میر کشر رور امیر میر چې په خپل هم خبريال دی تور ولګو چې وروري ورته ویلی وو چې کاغه ته سزيان اورسي نو زموږ به د ایسای مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام او دغه اداري یو شمیر نور چارواکی وی. که څه هم د حامد میر یا د اغه د کورنۍ لخوا د پاکستان په ایسای د لګول شوی تور کم ثبوت مخې ته نه دی راغلی او په دې اړه د تحقیقاتو په غرض د پاکستان وزیر اعظم یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړي چې 100 ورځې وړاندې خپل کار پیل کړي دي، خو دغه الزاماتو که یو خوا د جیو ټلویزیون پر ضد د پاکستان د پوز غوسه راپارولي نو بل خوا یې په ټلویزیون چینلونو او اخبارونو کې د بحثونو لړۍ هم پیل کړي. دې سره د اخبارونو او ټلویزیون چینلونو ترمنځ هم د دې واقعي په اړه بیلابیل دریزونه ورکول کیږي چې یو خوای د حامد میر او جیو ټلویزیون پلویان او بل خوای د پوز طرفداران دي. هم په دې اړه په اسلام آباد کې خبريال متی الله جان وای چې په میډیا کې اختلافات د پېښور او غیر پېښور خلکو ترمنځ دي. د متی الله جان په خبره کې یوې خواته د پاکستان انټيليجنس ادارې اخبارونه او ټلویزیون چینلونه د خپل ایجنډې پر مخ بوتللو لپاره کاروي، نو بلې خواته په میډیا کې هم داسې خلک موجود دي چې د انټيليجنس ادارو او پوز نه ذاتی فائدې اخلي.
هسې خو ګوګوري نو هیڅ یو خبریال په یو ټلویزیون چینل د پابندۍ تصور هم نشي کولای. خو داسې داسې بې اصوله خلک دي او د خپلو مشرانو په وینا اوس دا غوښتنه کوي چې ځینې ټي وي چینل دی بند کړل شي چې زما په فکر یو نه منونکو حالت ده. نو یقینا د خفیه ادارو چې د میډیا دننه کوم کردار ده هغه د چانه پټ نه ده او دا مخکې هم وو او اوس هم روان ده.
یو
شمیر خبریالان ګمان کوي چې پوز او آی ایس آی د بلوچستان د لادرک کړې شو کسانو او پخوانی پوزي مشر پرویز مشرف د عدالتي کیس په اړه په ټلویزیون د پرلپسې پروګرامونو لوجي د حامد میر نه خپو. همدې خبرې ته په اشاره سره د فرایډي ټایمز مجلې مشر نجم سیټي وایي چې د انټیلیجنس ادارو د برداشت یو حد وي. بل خو ته په لاهور کې خبریال امتیاز عالم کسه هم دا مني چې د پاکستان انټیلیجنس ادارې په میډیا کې د ځینی موضوعاتو په اړه جدي رد عمل سرګندوي. خو وایي په حامد میر د حمله وروسته راپورته شوی لانجه په اصل کې د میډیا د مالکانو ترمنځ د مفاداتو جنگ دی. دی وایي خبریالان د خپل تحفظ او ازادۍ لپاره په پوره توګه یو موټی دي او دا یوازې مالکان دي چې جګړه یې پیل کړي.
د حامد میر په مسله میډیا هیڅ کله تقسیم نه ده. ټول خلک دغه پیښه غندي. یوازې هغه څوک نه غندي چې د جیو ټی وی له رد عمل سره اتفاق نه کوي یا هغه څوک چې خپل کې د مفادو ټکراو دی. خو د میډیا کارکونکي یا خبریالان په دې متفق دي چې دا یو غلط کار شوی دی. دا ځکه چې خبریالانو ته په پاکستان کې ډېره خطر ده. دا یو ډېر ګران کار ګرځېدلی.
بلخوا د ډان ورځپاڼې یو پخوانی ایډیټر عباس ناصر په دغه ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي چې میډیا او انټیلیجنس ادارې دواړه د دې اوسنۍ کړکېچ ذمہوار دي. په جیو ټلویزیون د حامد میر د کورنۍ لخوا د آیسای د مشر پر ضد د الزام وروسته دغه ادارې د دفاع د وزارت له لارې د میډیا د چارو د سارلو ادارې پیمرا ته درخواست کړي چې د جیو ټلویزیون لایسنس دې منسوخ کړي. دغه خبرې ته په اشاره سره په اسلام آباد کې خبریال او د سیړنیز ادارې سیویک اکشن ریسورسز مشر عدنان رحمت وایي راتلونکي وخت د میډیا او خبریالانو لپاره ډیر سخت دی.
زما په فکر دا نږدې راتلونکي د میډیا د کارکوونکو خبریالانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه چې د دې واقعې نه وړاندې هم په خبریالانو مسلسل حملې روانې وي او حامد میر خو یو لوی نوم دی. نو کله چې په هغوی هم حمله وشوه نو مطلب دا چې هیڅ یو خبریال محفوظ نه دی.
په دې وروستیو کې نیویارک میشته ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ پاکستان د خبریالانو لپاره د خطرناک هیوادونو د ډلې څخه یو ګرځولې دي. د کمیټې په وینا له 1992 راهیسې په پاکستان کې 450 خبریالان وژل شوي. که څه هم یو شمیر خبریالان او خبری ادارې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ په اړه اندېښنې لري، خو سینیئر خبریال نجم سیټی بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې میډیا، عدلیه او مدني ټولنه ډېره طاقتوره شوي او اوس دا دومره اسانه نه ده چې په میډیا بندیزونه ولګول شي. بلخوا د چهارشنبه په ورځ په پینډې کې د یوم شهدا غونډې ته د تقریر په وخت د پوز مشر جنرال راحیل شریف د میډیا او مدني ټولنې د کردار د ستاینې ترڅنګ ویلي چې دوی د میډیا په ازادي او ذمہوار صحافت یقین لري.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجه،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجه،
شال او شمله
په پاو کم دو بجه،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجه،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجه،
سروے
په درینی میں بجے،
جمہوریت
په پاو کم سلور بجے،
نوے خیالونه نوے سازونه
په سلورنی میں بجے.
دا د مشال ریډیو د سبا د ورځې 19 پروګرامونه دی. اوزو بلوچستان ته د یونیسیار مشر انټونیو ګیوټرز د زیارت په ورځ لورلای یا بوری سیمې ته ورغلی او هلته یې د افغان کډوالو په کټوي کیمپ کې له کډوالو سره لیدلی او په پاکستان کې له میشت کډوالو سره یې د مرستو اعلان کړی دی. زموږ خبریال خود نور ناصر هم له انټونیو سره بوری ته تللی او همدا رپورټ یې را لیکلی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د نړۍ مشر د جمرات په ورځ په یو ورځني سفر لورلای تراغلی. همدلته یې له میشتو افغان کډوالو سره لیدلی او د دوی لپاره یې د ځینو نویو پروژو د پیلېدو اعلان کړی. انټونیو ګیوټرز چې ورسره د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ، د بلوچستان اسمبلی غړي او یو شمیر نور لوړپوړي پاکستانی چارواکي ملګري وو، د جمعرات په غرمه د افغان کډوالو کټوي کمپ ته راغی چې له میشتو کډوالو سره یې له نږدې ولیدل. انټونیو وایي د کډوالو لپاره په دې وروستیو کې د افغانستان غاړې ته چندانې پاملرنه سوې نه ده، خو هیله من دی چې تر ټاکنو وروسته به د دې کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره جدی ګامونه واخیستل سي. موږ ډیر مایوس سو، ځکه چې په دې نږدې تیر وخت کې د افغانستان لخوا په دې لړ کې هیڅ ونه سو، لیکن موږ هیله من یو چې تر ټاکنو وروسته به دا ممکنه وي چې د دې کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره یوه لویه پروژه په افغانستان کې ځننه پایل کړو، تر څو د دغو کډوالو ستنېدل ښه او پایدار وي. انټونیو ګیوټرز له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، یو این ایچ سی آر به د کډوالو په کمپونو کې د دوی د ټولو ستونزو د هوارولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، او یوازې په بوري کې به د 15 میلیون روپیو نوې پروژې پیل کړي چې په کې به د دوی د صحت، تعلیم او د څراک د اوبو ستونزې تر ډیره ځایه هوارې سي. بلې خواته د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ بیا وویل، د دوی حکومت به د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته په ټول پاکستان کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پروژې پیل کړي.
تقریبا 400 میلیون ډالر کا خرچه کا تقریبا
د شاوخوا 400 میلیون ډالرو زموږ منصوبه ده چې په روان ایسوي کال او راتلونکي کال کې به په پاکستان کې لګیږي. د دې پروژې بنیادی مقصد دا دی چې د افغان کډوالو لعمله کچېرې ځایي اوسیدونکي ستونزمن سوي یا نقصان سوي، هغه نقصان تر څه حده کم کړل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د مشر انټونیو ګیوټرز لخوا له خبریالانو سره خبرې په داسې حال کې وسوې چې د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ یې پر څنګ ناست و، او د انټونیو پر ځای د خبریالانو د ډیری پوښتنو ځوابونه په خپله ورکړل. د ویل ورده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په خبره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې دا وخت لا هم 14 لکه افغان کډوال میشته، چې ډیری کډوال د ژوند له بنیادی سهولتونو څخه محرومه او په کمپونو کې د درپدری ژوند تیروي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، بورای.
زو کوربه جنسی ته خیری شیبی د نن ورځې د ناسته خبرونه. په کوربه جنسی کې د بلیامینو متاسین وای چې د فرقی ز شخړو په وخت د دوی کورونا لنګ شوی بو، خو تر اوسه د دې د بیا آباد کړی لپاره حکومت د دوی سره هیڅ قسم مرسته نه کړي. متاسین وختونه کوي چې دوی سره دې مرسته وشي، خو بیا انتظامی چارواکي وای چې حکومت به د متاسینو مرسته کوي، خو دوی دی اول په خپلو کې سره شخړې ختم کړي. نور حال د طارق قرغزی په ریپورت کې.
پکور میجنسی کې د بلیامینو سیمې متاثرین غوښتنه کوي چې دوی سره د بیا آبادۍ کې حکومت مرسته وکړي. واحد الله په نامه یو متاثره کس مشال لډیو ته وویل چې په سیمه کې د فرقایز شخړو په وخت دوی کورونا ړنګ شوي دي، خو تر اوسه د بیا آبادۍ لپاره دوی سره د حکومت لخوا هیڅ مرسته نه ده شوې.
د نورو علاقې او سره ختم شوي، لکه مخیزای دي، دینه بار علاقې، یا لون دي، بګزای دي، منډان دي، نو هغه علاقو خلکو ته مرستې ملو شولې. خو د بلیامین حکومت علاقې دا تقریبا د 300 پورې کورونا دي، خو دوی د هیڅ غور او غم نشي وفته.
واضح دی چې په 2003 کال کې شیاسونی مشرانو ترمن د مری پسیما یو لوزنامه لاسلیک شو چې پکې یو ماده دا هم و چې د جنگونو په وجه به کور شاو خلکو سره به په بیا آبادی کې مرسته کیږي. مجاهد خان په نامه د سیمې یو کس وایي چې په 2003 کال کې د امن دغه لوزنامه عملی شوې ده، نو په کار دی چې بیا تر اوسه د بلیامینو متاثرینو سره مرسته شوې به.
کله کې امن وغوښتل غواړي او امن مطلب هلي غواړي، نو هغه ته په کار دی چې زر تر زره د خلکو ته چکونه لري چې دوی کومه مطالبه دي هغه زر تر زره پوره کړي شي.
انتظامی چارواکو په خبره په سیمه کې متاثرینو ته د هر ړنګ شوي کور په سر 3 لکه روپۍ ورکول کیږي. په کورمه کې د کمپنسیشن سیل یا د موایزې د ادارې مشر حشمت علي مشال لډیو ته وایي چې ځینې داسې مسالې شته چې د هغوی له وجې د بلیامین متاثرینو سره مرسته نه کیږي.
هغوی
په
کورم ایجنسی کې د فرقایزه شخړو له امله 250 کلو ته سخت زیان رسیدلی دی چې په دې کې د سرکاري ریکارډ تر مخه شاوخوا 3500 کورونه په مکمله توګه تباه شوي او 1300 ته معمولي زیان رسیدلی دی. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې تر مخه چې په 2001 کال کې د بدامنۍ په وجه شاوخوا 2000 کورانه د مختلفو سیمو نه وتلي دي چې په دې کې زیاتره کورانه لا هم کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. تاریخ ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
تاسو د تاریخ ورغزه ریپورت اوریدو او همدارنګه زو د نوزي د ناسا تاخیرې شیبي دینو راځي چې عبد الله کاکړه روستي لړن خبونه ورو
د ټول وزیرستان قبایلی مشر ملک قادر خان سره د خپل ساتونکو او ډرایور د وسوالو په حمله کې وژل شو دي. دولتي چارواکي وايي پېښه تیر ماښام د میرانشاه په ختیځ کې د چشمې له پله سره نږدې شوې ده. نړیوال بانک پاکستان ته د 12 ارب ډالرو د پور منظور کړې ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی د خزانه وزیر سردار لخوا وايي دغه منظوري نن ورکړل شوې او په دغه 12 ارب ډالرو کې به 12 ارب ډالر په 5 کلونو کې او پاتې 1 ارب ډالر به د امریکا د مرکزی کومندې سنت کام مشر جنرال لیول جی آسٹن د پاکستان د فوج له مشر جنرال راهب شریف سره نن په اسلام آباد کې د کاتب کړی دی. پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګه په یو بیان کې وایي چې دواړو چارواکو د سیمې د امنیت په اړه خبرې اترې وکړې. د خیبر پښتونخوا په سوات کې فوج وایي د ریموټ کنټرول چاودنه کې دوه عسکر ژوبل شوي دي. په سوات کې د فوج ویاند کرنل عقیل ملک په یو بیان کې ویلي نن فوج یو گاډی روانو چې د مالم جبه ټلګرام سره کې د سړک د غاړي بم قربان دی وچو دی. د پاکستان کراچي ښار نن د متحده قومونو په بلنه بند دی. نوموړي ګوند د چهارشنبه پر ورځ خپل ټولو غړو د وژل کېدو په ضد د کاربندیز اعلان کړی و. په کابل کې په سلګونو کسانو د په یو مظاهره کې غوښتنه کړې چې د ثور د اومې وطنې په پیښه کې لاس لرونکو ته د سزا ورکړل شي. د مزایری چې د افغانستان د پښتون ګوند لخوا جوړ شوی و شاوخوا یو نیم ساعت دوام وکړ. د افغانستان پکتیکا ولایت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو نن له چاودېدونکو موادو ډکو یوه لاري او سره دوه مشکوک کسان ونیول. د پکتیکا د والي ویان مفتي صفان مشال ریډیو ته وویل چې دا چاودېدونکي مواد په ډېر مهارت سره په یوه لاري کې تر لږوی لاندې شو شوي وو. د اوکراین کې ځواکونو د ښار سرماک د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي.
همدې سره د مشر ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار به پوره په 9 بجې ور بیا د مشر ډیو خبرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اورئ. خپل کوربه اسرائیل مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامه.